ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه وخت په افغانستان کې د مخستان نه بجې دي تاسو زموږه کله ازادي رادیو نوري په مو کې د دې سات تازه خبرونه ده. د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي چې په 2015 کال کې د افغانانو د ملاتړ لپاره نږدې 1500 میلیون ډالر بس پنې تاړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې نن د 2015 کال د بودیجې لپاره په خپل غوښتنه کې ویلي دي چې په روان کال کې ټوټال 8.3 میلیارد ډالر بودیجې تاړتیا لري چې په دې کې 499 میلیون او 800 زره افغانانو سره د مرستو په چارو لګول شوې دي. IOM وایي د هغو خلکو ترڅنګ چې د سوریا او اوکراین له بحرانونو تختی ډیر تمرکز به یل هغه افغانانو سره په مرستو کې وي چې د منځنۍ آسیا او بالکان د هیوادونو لالارې په مهاجرت لاس پوری کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کټوال لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د راپور لمخې څه کم 11 میلیون افغانان د تیرو څو کلونو جګړو تشدد او بیوزلۍ له کبله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د تخار ولایت په مرکز تعلقان کار کې د تیر مخام د 14 پړه د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو مخالف ډلې ومنله. د ډلې تیر شپه نو وخت پر خپل ایکسپانه په یو بیان کې دا کړي چې وسلوالو یې د تعلقان کار د لومړی حوزې پر قرارګاه د بریټ پر محل د طالبانو د ځواکونو سر ګروپ مولا انور وجلې او درې نور سرتیر یې ټپین کړي دي. لدې مخکې سرچینو ازادي رادیو ته ویلي وو چې د تعلقان کار په سرای سنگ سیمه کې پرون مخام یو درنه 14 شوې ده. د ترکیه په لویدیز موکلاسی مکه نن څلور کسان هغه مهال مړ شوی دي چې یو امبولانس هلیکوپټر د یو روغتون له ودانۍ سره ولګید. د ترکیه د روغتیایي وزارت وایي د هلیکوپټر د ترکیه د روغتیا وزارت وایي د هلیکوپټر چې دوه تنه پیلوټان یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو د موکلاله روزنیز او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتین له ودانۍ سره ولګید. د دې سیمې د والی په وینا چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پورت څخه ولګید. دا موکلا والی د خبريالانو ته ویل چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پور سره ولګی دا بیا پرزمه کرا پریوت پر روغتون او د پیخي په ساحه کې چاته زیان نه دی وخته. د پیخي د عوامل په اړه تحقیقات پیل شوې دي. د امریکا په اوسنۍ یک چمبه ویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیر وطن کې په ډز او چې هغه دوستانه ډزې بلل شوی وشتل شوې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې د پیخه هغه وخت وشو چې د امریکا پوز د یمن د حوثي یاغیانو د پنکه کولو لپاره هوایی بریدونه تر سره کول. خو د امریکا د پوز مرکزی قومندان سنت کیم نه دی ویلي چې دغه پیخه په محل د پیلوټانو چې یو یې برسیران پیښوای دی څه ډول ماموریت مخته وړل. هند کې چارواکو د کموم رنجونو پر ودونو د بندیز په لړ کې شاوخوا 3300 کسان نیولې دي. په دې لړ کې نن هم 314 کسان ونیول شول. د هند د آسام ایالت لومړی وزیر هیمانتا بیسوا سرما نن په یو بیان کې ویل چې د دې ناولي ټولنیزې پدیدې د پای تر سولو لپاره به د دوی اقدامات دوام وکړي. هغه زیاته کړه چې آسام ایالت به د صغیرو نجونو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په هند کې اوس مهال شاوخوا 260 میلیون صغیرې ناوې وجود لري چې له 2000 کال وروسته په دې هیواد کې د کموم رنجونو په ودونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د آسام لومړی وزیر په دې ایالت کې تر 2026 کال د کموم رنجونو د ودونو د پای ته رسولو لپاره کمپاین پیل کړی دی. هغه روسیه نن پر اوکراین د سباندې سلو بی پیلوټ الوتکو برید وکړ. خو د اوکراین د پوځي چارواکو په وینا د حمله مرکز جوړ نه لري. د اوکراین هوایي ځواک نن په یو بیان کې ویل چې د روسیې د یو سلو درې بی پیلوټ الوتکو په وسیله د خرسون، میکولایف، چرنی، هیف، سومی، ژاپوریژیا، خارکیف، پولتاوا، ژوتومیر او پلازمین کیف سیمې پنکه کړي. خو د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو له دې ډلې 250 درونونو وشتل شوې دي. د بیان لمخې په دې بریدونو کې د دفترونو او دستوګنو ودانیو ته زیان اوښتی دی. خو د مرګ شوب لپاره یې تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي. وړاندې په مجله کې به د راپورونو په لړ کې را سره واورو چې په کندهار کې د طالبانو حکومت د کابینې مجلس د څلورمې ورځې لپاره هم روان دی. په دې اړه ځینې کسان غبرګونونه لري.
افغانستان په اقتصاد باندې منفي تو خصوصا دنتو دایت مسالیه د نړیوال مسافرو
او د زدکړو او تحصیل پاتې شوي یو شمېر نجونې او زدکړیالانې وایي چې وروسته له دریو کلونو دوی د دوی پرمخ د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې لا هم بندې دي.
درې کاله وشول او په دریو کلونو کې که دوی په رښتینې معنا ژمن وای نو یوه لاره به یې راوستلې وای او د نجونو پرمخ به یې ښوونځي خلاص کړي وای. خو نه یوازې دا چې ښوونځي پرمخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شوله. اوس
او د دې ترڅنګ به دا هم واورئ په ژمي کې په افغانستان کې خلک خپل شوي دي د سون توکو د لاستنیولو د لاسته راوړلو دپاره خپل د کور توکي خرڅ کړي.
د کور سامان مې لوی ټول خرڅ کړو، چې ومې کتل هغه سامان قیمته قیمته واخله چې بیا خرڅی هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي.
وړاندې په مجله کې نور راپورونه هم شته راسره.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سمونګه خبري ټولګه ته بیا هم خره غلې د خبري ټولګه زفرشته سهاګ د وقاب پیکات په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په کندهار کې د طالبانو حکومت د کابینه مجلس ته څلورمه ورځ لپاره هم روان دی او ټاکل شوی چې سبا هم دوام وکړي. لدی مجلس سبا خبرو سرچینو ازادي رادیو ته ویل تیر څلور ورځ راهیسې د طالبانو د حکومت د مشر او چارواکو د مجلس بحث په افغانستان کې بهرنۍ موسسو د فعالیتونو پر څرنګوالي سرخي. دغه سرچینو دا هم ویل چې تر اوسه په دې خبرې شوی چې یاد د موسسو مطلق بند او یا هم د کورنۍ موسسو لارو او د دوی د حکومت د غوښتنو مطابق فعالیت تر سره کړي. په هر کی حکومتي سرچینې هم د مجلس تاییدوي خو وایي چې بشپړ جزئیات به یې تر ختمېتو وروسته شریک کړي. نورحال فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو حکومت چارواکو له تیرو څلور ورځو راهیسې په افغانستان کې د بهرنیو موسسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه ناستې، خبرې اترې او د نظریاتو تبادلې پیل کړي دي. په کندهار ولایت کې له دې ناستو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلور ورځو راهیسې د طالبانو د حکومت مشر او د کابینې د غړو ترمنځ په افغانستان کې د بهرنیو موسسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه بحثونه روان دي. سرچینې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نمونه او غږونه یې خپاره سي، خو زیاتوي چې تر اوسه په دغو ناستو کې شرایط ایښودل سوي چې یا د بهرنۍ موسسې په بشپړه توګه په افغانستان کې فعالیت نه کوي او یا د هم د دوی په ټکو خپل فعالیتونه د کورنیو بنسټونو او موسسو له لارې مخته یوسي او کورنۍ موسسې دي د حکومت له غوښتنو سره سم د خپلو فعالیتونو ټول راپورونه ورسره شریک کړي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته دا هم لیکلي چې نړیوالې موسسې او بنسټونه د یوازې کابل کې فعالیت وکړي، هلته د دفترونه ولري او نور ولایتونو کې د فعالیت د کورنیو انجوګانو یا موسسو وسیله وي. هغه انجوګانې چې اقتصاد وزارت جواز ورکړی وي او د حکومت معیارونه ومني. سرچینې دعوی کوي چې د طالبانو حکومت غواړي په یادو موسسو د جدي څار ترڅنګ پکې ځینې حکومتي کسان هم وګماري. تازه د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې ورته دعوی رد کړي دي. په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت یوه سرچینه بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دغه ناسته تاییدوي او وایي چې د څو ورځو سیمینار اختتامي مجلس دی چې په خبره یې په بېلابېلو موضوعاتو پکې خبرې سوي دي. خو د طالبانو د حکومت دې سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بشپړ جزئیات به د مجلس تر پای ته رسیدو وروسته شریک کړي. په ورته وخت کې د ځینو نړیوالو ادارو او موسسو کارکوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تېرې اونۍ راهیسې د دفتر مشران کندهار ته تللي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو کارکوونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته لیکلي چې د دوی مرکزی دفتر ځینې مشران هم د همدې موضوع اړوند کندهار ته تللي دي. بلخوا یو شمیر بهرنیو موسسو ځینې کارکوونکي چې نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل چې که د نړیوالو موسسو فعالیتونه بند او یا یې هم صلاحیتونه کورنیو موسسو او انجوګانو ته وسپارل سي، دا به د دغو موسسو او نړیوالو ادارو مرستو ته د اړمنو افغانانو پر وضعیت منفي اغېز ولري. له دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچې صندوق یونیسف او د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن دوو کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل
دلته د دوی تر لاس لاندې دي، کارمندان پکې درولی سي. د دوی په پالیسیانو کښې ډېر تجارت ځي، ځکه دوی هلته نه وړي چې د دوی کسان هلته یي. دا به ډېر غټ تاوان وي د افغانستان د خلکو دپاره چې هغه بودجه چې دلته مصرفېږي هغه به په خپل ځای کښې نشي مصرف. دا چې په افغانستان کښې انټرنېشنل موسسات بند سي یا انټرنېشنل موسسات خپله پالیسي واړوي، نېشنل موسسات ته کوم پروژې په لاس ورکړي چې په افغانستان کښې پیلي سي، دا به هغه مستحقو کسانو ته ونه رسېږي.
که چېرته احیان دغه کار کېږي نو په ټوله کښې د افغانستان په اقتصاد باندې منفي اغېز کولی شي، خصوصا هغو خلکو چې هغه د موسساتو خصوصا د انټرنېشنل یا د نړیوالو موسساتو
تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د لندۍ په 9 د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 1340 داسې پیښو خبر ورکړی دی چې د دوی په خبره د چارو د ګډوډۍ سبب شوي دي. د اوچا په باور دا د 1 مخکې په پرتله 55% کې زیاتوالی ښیي. اوچا زیاتوي چې د دې مداخلو 99% مسولیت طالبانو ته ورګرځي. د څرګندونې او راپورونه داسې مهال دي چې وړاندې په 2022 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا په بهرنیو ادارو او نو دولتي مؤسسو کې د افغان ښځو د کار د بندیز په غبرګون کې ډېری مؤسسو خپل فعالیتونه بند کړل او دغه شان د سویډن کمیټې فعالیتونه بیا په سویډن کې د قرآن عظیم شان د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو لخوا اوربند شول. د سویډن کمیټې شاوخوا 1 میاشت وړاندې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولي او پروګرامونه یې د ناروې کمیټې ان ای سی ته سپارلې دي. د یادونې ده چې نږدې 1 میاشت وړاندې د اکثرو سویلي ولایتونو په ګډون د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د یونیسف پر محلي ټولګیو هم بندیز ولګېد. دا چې دا مهال په ټول افغانستان کې څومره شمېر بهرنۍ مؤسسې فعالیتونه کوي، د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي له دې وړاندې په 1402 کال کې په یو خبري ناسته کې د دغه وزارت د کلني راپور وړاندې کولو پر مهال ویلي و چې له دوی سره ټولې 203 بهرنۍ او 2021 کورنۍ مؤسسې سپتي چې له دې شمېر یې 4 بهرنۍ او 214 کورنۍ مؤسسې چې ټولې نادولتي وي دوی منحل کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستيال وی دوی د دینی مدرسو ترڅنګ د خوانځیو او د پوهنتونونو د پرختیا لپاره هم شمندي. ریاست الوزرا د مولوي عبدالكبير له قوله په یو اعلامیه کې ادا کړی چې د دوی حکومت په سیاسي او علمي برخو کې د پام وړ لاسترونه لري. خلاص د کړو تحصیل پاتې او شمیر نجونې او د زده کړو یو شمیر فعالان وی د نجونو په وړاندې په تیرو 3 کلونو کې د خوانځیو او پوهنتونونو د دروازو بندول د تعلیمی بهیر ته سخت زیان رسولای دی. نور حال الله اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې د طالبان حکومت د نجونو په وړاندې د خوانځیو په ګډون د پوهنتونونو او نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې تړلې، تازه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستيال د خوانځیو او پوهنتونونو پراختیا ته د ژمنتیا خبره کړې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون شنبه په یو اعلامیه کې د مولوي عبدالكبير له قوله ویلي چې حکومت یې د دینی مدرسو ترڅنګ د عصري زده کړو د مرکزونو پراختیا ته هم ژمن دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په لوګر کې له یوې جهادي مدرسې د فراغت په مراسمو کې کړې او ویلي دي چې هڅه کوي چې د پوهنتونونو محصلین هم په شرعي روحیا سنبال د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي. مولوی کبیر ادعا کړی چې حکومت په سیاسي او علمي برخه کې لاسراوړنې لري او په ټول هیواد کې تعلیمي کال په ښه ډول جریان لري، خو دا هغه څرګندونې د خوانځیو او پوهنتونونو د خزینه زده کوونکو له غبرګون سره مخ شوي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو تر بندیز وروسته له زده کړو بې برخې شو. ازادي راډیو ته وویل
درې کاله وشول او په درې کالونو کې کدوې پرښتینې معناش من وای نو یو لاره به را بسلی وای او د نجونو پر مخ به خوانځي خلاص کړی وای. خو نه یاد وازی دا چې خوانځي پر مخ ته بند شوی دی، په هنتونونو هم بند شواله، اوس نیمال وړ زده کړې هم بند شولې چې دا د نجونو لپاره یو سخت گزار دی.
دتی پونځي د سلورم کال محصول سپوږمۍ وای د خوانځي او پوهنتونونو پراختیا هغه وخت ګټوره ده چې هلکانو نجونو ته په یو ډول د زده کړو زمينه برابر شي.
تبن د یو هیواد په کچه د خوانځي او پوهنتونونو په پراختیا او پرمختګ کې د زده کوونکو محصولونو شتون اړین دی. نو کله چې د ټولنې د نیم قشر له زده کړو او تحصیل څخه به برخوي، نو فکر نکوم د دې خوانځي او هم پوهنتونونو د پراختیا او پرمختګ مسله دومره مهمه وي او یا هم د یو کول شي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د ریاست الوزرا د سیاسي مرستيال وروستي او سرګندونو ته په اشاره وایي طالب مقامات باید خپلې سرګندونې په عمل کې ثابت کړي. لډلې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
د چې څنګه دا په دې باندې عمل کوي او خوځي خلاص دا د ملت غوښتنه ده او ملت په دې باندې خفه ده او د دې نه باید نور په دې جهت کې عملا اقدام وشي، نظر دې ته چې واځي خبره وشي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په روسي کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیايي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه د شریعت له مخې تامین کړي، خو په تیرو دریو کلونو کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د دوی په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولې.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې نوې واکمنو د بهرنیو چارو د وزیر لټاکلو وروسته د دفاع وزارت لپاره هم د یو مشر د ټاکلو خبر ورکړی. نوې دفاع وزیر مرهف ابو قصره د بشار الاسد رژیم د واکمنۍ په پرځولو کې مهمه ونډه درلوده. نور حال احمد تکل نورو.
د سوریې نوې واکمنو مرهف ابو قصره چې د هیات تحریر شام ډلې له مخکښو مشرانو څخه دی د دفاع وزیر پر دنده ګمارلی دی. ابو قصره چې د ابو حسن په مستعار نوم هم یادیږي د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو له ډلې وو. د هیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په اتمه د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمني وپرځوله. رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې ابو قصره د اسد د واکمنۍ پر ضد د پاڅون پر مهال د یو شمېر مهمو پوځي عملیاتو مشري کړې وه. د سوریې سنا خبری اژانس راپور ورکوي چې نوی واکمن احمد الشرع چې په خوا د محمد الجولانی په نوم یادېده پرون د وسلوالو ډلو لاستازو سره په غونډه کې د سوریې د راتلونکو پوځي تشکیلاتو په اړه خبرې وکړې. د غونډې په تصویرونو کې چې سنا اژانس خبره کړې ابو قصره په داسې حال کې لیدل کیږي چې د الشرع څنګ ته ناست دی. د سوریې صدر اعظم محمد البشیر تیرونی وویل چې د دفاع وزارت په تشکیل کې به بدلون راشي او پلیکو کې به پخوانی وسلوال او هغه پوځیان شامل شي چې د اسد له حکومت څخه بغاوت کړی وو. خغلی بشیر چې په خوای په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د هیات تحریر شام په مشرۍ د واکمنې ادارې مشري کوله، د هم ویلې دي چې دای به دراتلونکو دریو میاشتو لپاره د انتقالي حکومت مشري وکړي. نوې حکومت نه دی ویلې چې درې میاشتې وروسته به څه کیږي. د سناد راپور لمخې پرون لدې مخکې د سوریې واکمنې عمومي قومندانۍ اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه. په نوې اداره کې یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا اقدام د سوریې د خلکو هغو هیلو ته په ځواب کې شوی چې غواړي د هیواد له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ولري او سوله او ثبات پکې ټینګ وي. عمومی قومندانی وای و دیرش کلن شیبانی د دمشق له پوهنتون څخه فارغ شوی دی او مخکې د ادلب په اداره کې د سیاسي څانګې مشري کوله. د الشرع ډلې چې په 2014 کال کې له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړل او وروسته یې څو کاله په ادلب کې د اسد د رژیم د مخالفینو تر واکمنۍ لاندې اداري مشري کوله. د 13 نومبر میاشتې په وروستیو کې د رژیم د ځواکونو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او ښارونه یې یو په بل پسې نیول تر څو چې دمشق ته ورسېدل. الشرع چې پروانه اونۍ کې لنړیوالو استادو سره لیدنې کتنې درلودي ویلې دي چې د ډېر تمرکز به د هیواد پر بیا رغونه او اقتصادي پرمختګ وي. هغه ټینګار کړی چې د نویو کړکیچونو جوړولو ته لیوالتیا نه لري. واشنگتن د الشرع هیات تحریر شام په 2014 کال کې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ، خو د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې واشنگتن به د الشرع پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزې اعلان بیرته واخلي.
لا خبرونو ور اخوا
افغانستان کې د ژمي پر اطلاو د هوا په سړېدو سره یو شمېر بیوسله کورنۍ د سون توکو د غښتلو لپاره د خپل کور توکي پلوري. په دې اړه د ابدي سپوږمۍ راپور ته وښي.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د ژمي د پایلې دویم ورځ ده او په مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو کې لاله مخ کې هوا سړه شوې، یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي دوی د سون توکو د اخیستو وس نه لري نو ځکه اړ دي چې ورته د خپل کور توکي وپلوري. د کابل اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره سایمه چې وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای سږ ژمی خپلې خونې تودې کړي، اړه شوي چې یخنۍ نه د خپلو وړو لمسیانو د ژغورلو لپاره خپل د کور ځینې توکي خرڅ او لرګي پرې واخلي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما د درې کور سامان خرڅ کولوري دوه انګند مې وای انګورګان مې واده شوی هغه تم سامان ورکړو. 50 کلن کور مې خپل خپل مې کور کړو هغه مې خرڅ کو. د کور سامان مې لوري ټول خرڅ کو. چو میں کتل آگا سامان قیمت قیمت واخلا چو بیا خرسے آگن تا تا نہ گٹ کئی اور نہ تا خیر رسائی بس ماں دو کور سامان پا 200 or 300 روپو بانے دا کمپا لے بیا دو کور سامان مثال دا دو کور دیگون او بکسون او دا دو کور بساری با 200 آغست میں پا 2000 or 3000 روپے بانے او ور میں کور پا 200 or 300 روپے بانے میں ور کرنے چیش کار نشن چیش ہو کاؤ پی خبرتا سو وار میں آسا ہو کر چیز لاش ما خود تخت لارا میں شکم پلا وہ تخت مند چیش نہیں دا ڈاکٹر نے زخ پر زان تر خود گتا دوا واخر مند گتا دوا اخر ما دے خبر کور تا زخ پر زندگی اخ
دی میدان وردګو د مرکز میدان خار اوسیدون کرنا هم ورته اندیښنه لري
زمي پر سیدو سره موږ مشکلات نور هم ډېر سوي دي اقتصادي مشکلات به ډېر سوي ده نو کور کې مې خپل نه درلوده لږه مې خرڅه کړله یو څه روپۍ را سره وي په کومه دوه بجې زغال وخیستل اقتصادي مشکلات هم ډېر ده پر اوس کله مو هم به سخت زمي تیر کې
د یو شمیر کابل خاریانو په خبره دا مهال په کابل کې یو خروار بلوت لرګي تر 1500 افغانیو پورې یو خروار د ډبرو سکاره تر 1000 افغانیو او یو کیلو بلن غاز تر 1000 افغانیو پورې پلورل کیږي هم مهال یو شمیر کهنه فروشان یا هغه کسان چې د استفاده شویو توکو دی پیر او پلور کاروبار کوي هم ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي لډلې محمد شعیب ازادي رادیو ته وویل
دغه مردما وضعیت اقتصادیش خراب است قالین کاوچ فرنیچر
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی غلې کاوچونه فرنیچر یخچال ټلویزیون او ډیر نور وسایل پلوري زه د هغوی کورونو ته ورځم او همدا وسایل ترې اخلم دا چې اقتصادي وضعیت خراب دی کار نشته خلک د خپل لګښتونو پوره کولو لپاره دا شیان پلوري
دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په خپل وروستي راپورونو کې هم خبرداري ورکړی چې سږ کال به افغانان یو سخت ژمی په مخ کې ولري چې په ډیری سیمو کې به د واورې ورېدو له امله د مرستې رسولو چارې هم ټکنی شي د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په خپل تازه راپور کې چې د لیندې په دیرشمه د ژمي په لومړۍ ورځ یې خپور کړی ویلي چې په سخت ژمي کې به چې نن یې لومړۍ ورځ ده نږدې 45 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړ وي په افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې بشری اړتیاوې لوړې شوې دي او د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي له لوږې سره مخامخ دي
هغه نارینه او مېرمنې چې هر ورځ په افغانستان کې پلی ګرځي او قدم وهي وایي له ښه صحت برخمندي ډاکټران هم سپارښتنه کوي چې پلی تک او قدم وهل باید د انسانانو د ورځني ژوند د مهالویش برخه وي نور حال په دې راپور کې
قدم وهل یا پلی تک یو له هغه سپورتي او فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تک کوي چې له کبله د دوی روغتیایي وضعیت ښه دی د مزار شریف خار وسیدون کې فروزان چې د طالبانو له بندیز وړاندې په یو سپورتي جمنازیم کې ورزش کاوه وایي و سپلې تک په خپل ورځنی محل ویش کې شامل کړي دی هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
با توجه به بسته بودن ورزش
د خزینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته په کتو اوس د خزو لپاره د ورزش خلاره هم د پیاده ګرځېدل او قدم مهل دي چې کولای شي له هغه په ګټه اخیستنې خپل روغتیا ته پام وکړي قدم محل د پریشانی د لری کولو د بدن او قلب د سلامتی لپاره ډیره ګټه لري
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکو محمد زمیر چې 50 کاله عمر لري وای په منظمه توګه د پلی تک لامل خصه حت لري هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځیدل ډیر مرسته کوي ما ته تجربه شوه زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بیلا بیلو ناروغیو اخته شوی دي
د هرات ولایت اوسیدونکو احمد د پلی تک د ګټو پاړه ازادي رادیو ته وویل
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځیدو انسان آرامه کیږي او د شپې خوب ختيږي او کولای شي خوب وکړي که چیرته پیاده و نه ګرځي نو د شپې خوب مو سم نه وي د ژمي په دې اوګدوش په کې بڅو زل راوي کیږي خپل چې لاس بجی وې دشم د سهار مانزه تراوي کیږي
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر سید شفیع سادات وې قدم وهل د ټولو لپاره ګټه ور تمامې دی شي
حرکت پیاده روي بر تمام ګروي سنی البته
هدف پیاده ګرځیدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره، خصوصا تنکیو ځوانانو، هغوی چې عمرونه زیات دي ګټه رسوي. څېړنې ښیي چې د سهار لخوا قدم وهل ډیره ګټه کوي، او هغوی چې هر ورځ یو ساعت قدم وهي له هغوی عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي.
د ښاغلي سعادت په خبره، هغوی چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلی تګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم ووهي. د ډاکټرانو په خبره، پلی تګ یا پیاده ګرځیدل د وزن د کمښت، د خپګان او اندېښنو په لمنځه وړلو، د عضلاتو د سم فعالیت، د وینې د فشار د کنټرول، د هډوکو د پوچېدو د مخنیوي او د اکسیجن د ښې اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي. که څام قدم وهل او پیاده ګرځیدل یو له هغو فزیکي فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدای شي، خو په افغانستان کې ورته دومره پام نه کیږي او خلک ان نږدې ځایونو ته د تګ لپاره له نقلي وسایطو کار اخلي. ځینې افغانان دا کوي چې د قدم وهلو لپاره مناسب ځایونه نشته. د یادونه ده چې قدم وهل او پیاده ګرځیدل هم مناسب فزیکی فعالیت او هم ښه سپورت کیدای شي. کله چې د فزیکی روغتیا د ښه کولو، د وزن د کنټرول یا د عضلاتو د پیاوړتیا په موخه ترسره کیږي، نو سپورت ګڼل کیږي. او کچېری په عادي توګه او پرته له کوم ځانګړي هدف ترسره شي، نو په ژوند کې یو ډول ورځنی ساده او ګټور فعالیت دی.
د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د شپې ورځې په ګاڼیو کې د ګوړې د جوړولو وخت دی. د ګاڼیو یو شمېر مالکان وایي له بیلابېل سیمو خلک دغه ولسوالۍ ته ورځي او فرمایشي ګوړې پرې جوړوي. د ګوړې او خوږو یو شمېر شوقیان بیا وایي دوی له لرې لرې ځایونو د فرمایشي او وچې میوې درلودونکي ګوړې جوړولو لپاره کامې ته راغلي دي. په دې اړه جالب راپور اکرام الله اکرام چمتو کړی.
ګوړه خو اوس هم خوندور خواږه دي، خو کله چې ستا مخامخ په غاڼې کې تازه جوړیږي نو خوند لا یو په دوشي. امیر حمزه شینواری وایي، حمزه د خوږ شناب در تاسو صفت کوما، ګوړه چې له هرې ډډې وڅ کې خوګوي. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د شپې ورځې د ګوړې د جوړولو وخت دی. دا ولسوالۍ کله یوې خوا د وړي په موسم کې د مشهور شریخ لامل د غنو سیلانیانو قربوینو، د جمی د موسم لپیل سره سم پکې د دودیزو غاڼیو اورونه بل او لګنیو د خالص ګړی بازار ګرم شي. غن خلک د غلطزی او د خپل کورنیو او ملګرو لپاره فرمایشي تازه ګړه جوړوي. د غاڼې یو شمېر مالکان وایي که څوم د اقتصادي ستونزو لامل سه کال د تازه ګړی پلور کم او د تیرو کلونو غوندې نه دی، خو بیا یې هم ورځ چلیږي. دیوی گانی مسئول روح الله آزادی رادیو ته ویل،
شکر دی بس خلک راضی، ملمانم راضی، نورو سیمونا کابل نا د نورو ولایتونو نم راضی، الحمدلله بس کار خره. او بزمون خو سپی سره ګوړه د پاکه ګوړه ده، خلک خپل ګوري ملاوت پکې نشته دی، بس شکر دی الله ناراضیو. بس خدای د ډیرو خلکو کار پکې کیږي، مزوران پکې چا پیر دیار غانی کې لس 15 مزوران کار کوي، تر شلو پوری ټیکټری پکې چا پیری دی، همدغه سي نوډیرو مسلمانانو پکې مونږ سره کار روان دي.
د روحلا په خبره، دوی سره سک کال د یو من تازه ګوړي بیا ل 15 تر 15.5 افغانۍ ودا، خو زیاتوي چې تیر کال دا بیا یو څه لوړه و. د خبره اوس مهال په ټوله کامه کې خایل شپې ته ترویا غاڼې موجودې وي چې په هر یو کې لګ تر لګه لو تر لس کسان کار کوي. د غاڼیو مسولین اټکل کوي چې سکل په دی ولسوالۍ کې د نورو سیمو په پرتله د غاڼیو حاصلات زیات دي، او خی تر راتلونکو دریو میاشتو د غاڼیو له شربتونو د ګوړې د جوړولو غاڼۍ چالانې وي. دوی وایي د ورځې په منځني ډول په هر غاڼۍ کې له 500 نیولې تر 70 منه ګوړه تولیدېږي او د ننګرهار په مارکیټونو کې پلور ته خودل کیږي. شمس الرحمن چې له کندهار، ننګرهار او بیا کانې ته تللی، وایي هر کال د غنیو په موسم کې دغه ولسوالۍ ته ځي او دغه غلطه د خپلې کورنۍ لپاره ځانګړي فرمایشي ګوړه جوړوي، هغه چې ځینې خلک پکې بادام، ممپلی، چارماغ، پسته او نور مغز لرونکي وچا میوه ګډوي.
ننګرهار کامې ته راغلی یو، کامې ولسوالۍ ته. دلته ډېر ښه چکري ځای هم دی، د میلې ځای دی، او دا ګوړې دلته ستاسو مخ ته جوړوي، ښه صفا او پاکه. موږ خپله دلته چارمغز او بادام شان ورته راوړو، دوی دا وچه میوه په ګوړه سره ګډوي او ډېره فرمایشي پاکه ګوړه درته جوړوي.
د تازه ګوړې اوبل مینوال صداقت چې له جلال آباد ښار دغه ولسوالۍ ته د تازه ګوړې د اخیستلو لپاره ورغلی، ازادي راډیو ته وویل،
هر کال راځو دلته کامې ته چکر چې وهو، بیرې شو غاڼې ته. د کامې ډېره ښایسته ګوړه ده، خسپینه ګوړه ده، ملاوټ پکې نشته دی. بس سیوی او چې ومن دوه منم ساده وی وړله یو منم چغزه والا وکړله او ملاوت پکې نشته په دې وجه باندې راځو. نن سبا کامه کې د غاڼې غانو ډېر خسیزن دی، خره چکر زیری، خره ملمنو زیری.
د کامی ګوړه